نو ناهیلی د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاته سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مختلار سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو هغو چې هره ورځ تبو تلاش کوي کار کوي درسونه وایي هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاته یو، نه به په خپل مسلک کې مترقی کړی او نه به هم په درس کې مخته تللی یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي، نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند دې جوړ سي، د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی، دی به خپله جوړوي. کار به ورته کوي او هر ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د ده څخه الهام واخلي او د ده لاره تعقیب کړي، کله چې په یوې برخه کې تغیر راځي حتماً د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغیر راځي. که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې د یو ستوري غوندې وځلیږي، که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي، که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي یو اتل سي، نو خپله برخه کې دی تغیر راولي، ټولنه په خپله سمیږي. موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وځو.
ډېر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي، لکه فرهاد غوندې همت په کار دی، لکه مجنون په تښتېدو نه کېږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کړي چې موږ باید لاړ شو، دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ شم، ځکه ادي وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودای، نو نن به داسې هېوادونه نه وو چې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی دسې اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. یو بامسوله انسان په توګه که ځان ته وګورو، هغه بیا فقط داسې نه ده چې ځان خوندي کړي، هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی دی. زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستلی، حتی ځان نسم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمې خاردارونو ورمنډې کړم او ور وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه ده خوندي سوم. بله خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو د هغه هدف باید وسنجو. موږ چې ځان دونه نارامه کړی یا خوب نه کوو، یا تاسو ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه وي، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي ټولنه سمه کړي، خو زه ورته وایم چې هغه خو نسي کولی، دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي، بیا دې کوي، او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي، په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، دوی انګېزې منفي سوي دي، له ځانه شک ختلی ده، په ځان یې باور نسته. که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري، نو ټولنه یې جوړه کړې.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاده، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د ډیری تکلیفونو او شاوخوا هغو احساساتو چې ناهیلي او د کمارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نشي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لرې کیږو او په بې معنا تمې سره پرېښودل کیږو، او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه ترڅنګ ناهیلي، کمرزختي، زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي. د ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګومان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت فردي بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو هر څه را پیښیږي. بیا چې کله را پیښیږي مونږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زمونږ په واک کې ډیر نه یو. بل مسئله د وضعیت سره په دې خاطر مونږ نن سبا اخته یو چې ډیر سیاسي او ډیر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وایي نه ټول کسان. یعنی مونږ په ټولو مسائلو کې د دې په خاطر چې زمونږ سرنوشت سره تړلی دي په ډیره معنا ځان دخیل ګڼو، حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې مونږ پورې را ګرځي. پټولو کې مونږ که پوه سو که خبر وسی گو هم مونږ ته اس په درد نه لګیږي.
مننه استاد. نو د حل لار څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه کولای شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راو باسي، او داسې څوک شي چې خپل وکولای شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
د مونږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر. همدغه د حل لارې هم دي. مونږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځایونو کې باید تغییر وکړو، ځکه د تغییر شرایط، تغییر وضعیت دا باید تشخیص کړو. موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سخت وي، یعنی په تنهایی نشو زغملی، بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یو، یوې داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دو کې غړیتوب درلودل یا دغسې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، اروانی بوډ د یو کسه کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجې نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبري ډول سره سړی منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو ولو که وړیا وي، مونږ خو داسې زده کړي دي چې مونږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. مونږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو، او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخت وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي. د هر څه سره باید سړی اخته نشي، د هر څه باید وګونه ولولي، هر څه باید وګونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاص شرایط او خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای په شیبو کې یو تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
که څه هم افغان حکومت نږدې درې اونۍ وړاندې ټوله کابینه ولسي جرګې ته معرفي کړه، خو لا هم په کمیسیونونو کې د نوماند او وزیرانو په اړه پیل شوې څېړنې پای ته نه دي رسیدلې. تازه په ولسي جرګه کې د دوه تابعیته او یو شمېر هغو وزیرانو په اړه هم بحثونه مخ په ګرمېدو دي چې ګنې تحصیلي سندونه یې ستونزې لري. د ولسي جرګې دوه کمیسیونونو د هغو نوماند وزیرانو په اړه چې د تحصیلي سندونو په اړه دقیق معلومات نه دي ورسېدلي، په دې اړه اداري پلاوی او همدارنګه اړونده ادارو ته د لا ډېر وضاحت غوښتو په خاطر رسمي مکتوبونه لیکلي دي. د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د دا ډول کسانو نومونه لس تن ښایي، خو د مرکزي تفتیش کمیسیون دا شمېر څلېرویشت تن ښایي. نن د حقیقت څه دی په خبرونه کې د ولسي جرګې د مرکزي کمیسیون د رئیس شاپور حسینزی صاحب سره په همدې مسایلو باندې خبرې اترې کوو. حسینزی صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. زبا لوبړی پښتنه مو سره دا وکم چې ولې دومره ډیر وخت د کابینې د نومان وزیرانو د اسنادو د سیډونو په برخه کې د ولسی جرګې څخه ونیو؟
ټول وطنوالو ته ما سلامونه او احترامات. زه راځم دې ته چې د نومان وزیرانو دوشي د پینځو کمیسیونو پورې تړلې دي چې ټول په دې باندې کار کوي لګیا دي، او موږ ته اسناد د وزیرانو لا نه دي تکمیل شوي. په دې اساس باندې موږ دغه هغه نه د حیاتي ادارې ته گزارش نه ده ورکړی.
اما په یو شمېر دوه مکتوبونه جلا جلا رسنیو کې نشر شوي دي. رئیس یو مکتوب د اومې میاشتې په اتویشتم تاریخ باندې ساسې پلاستیک باندې اداري هیئت ته تللی چې څلېرویشت نومان وزیرانو تحصیلي اسناد چې دی مشکل لري. همدا ډول یو بل مکتوب بیا تازه رسنیو ته درس کړی دی. دا مکتوب د اتمې میاشتې په 14 نیټه امور پارلماني ریاست ته لیږل شوی دی چې د لس نومان وزیرانو تحصیلي سندونه چې دي مشکل لري. ستونزه چیرې ده؟
ایمل صاحب موږ خو د څلیریس نومان وزیرانو مکتوب لیږلې درخواست هم کړی چې موږ ته اسناد تکمیل کړي. تر اوسه پورې موږ د نومان وزیرانو په اړه باندې مکتوب نه ده رسنیو ته کړی او دا بل کمیسون چې وړاندې کړی دی لاسو دا زه تاییدومه چې د لاسو وزیرانو اسنادو کې پارته
څه ډول دغه مشکل دی. آیا سند جال جوړ شوی دی که نه؟ زده کړې نه لري په افغانستان کې هم دا اړوند ادارو له خوا نه تایید شوی نه دی.
دا خو ځکه موږ تاسو ته اوس نشو په ډاګه کولای چې دوی اسناد پنځه موارد باندې کمیسونونه کار کوي که نه، چې خپل د تفتیش کمیسون د مالي باکیداری په هغه کې او جرمي په دې کې اسناد نه دي تکمیل شوي دي. د نورو کمیسونونو همداسې خپلې ځانګړې دندې دي. نو زه شاهین صاحب د کمیسون رئیس ته نو ته سره ما بس کړی ده چې تم ویلي دي چې ما ته اسناد نه دي تکمیل شوي. که زه درته ووایم چې په عموم کې د وزیر صاحبانو اسناد د پنځو کمیسونو چې کوم دوی په واک کې دي دوی ته هغه اسناد نه دي تکمیل شوي چې دوی مخکې هغه ته راشي تالار ته.
داسې اوازې دي چې شپږ نومان وزیران دوه تابعیت لري، اما لا هم دغه کسانو څخه د بشپړ جزئیاتو غوښتنه نه ده شوې او په یو ډول باندې وسره هوکړه شوې ده. شفاهي ډول باندې چې دوی ورته ویلي بلې او موږ دویم تابعیت نه لرو وسره منل شوي.
تاسو ګورئ مل صاحب په تالار کې 250 یو کم 50 وکیلان شتون لري. دغه ټولو ته وزیران معلوم دي چې څوک دو تابعیت دي او څوک نه دي. دا د امنیتي داخلي کمیسون رضایي ته پورې تړلي دي چې هغه دوی ته ښه معلومات دوی دې په مورد لري چې ولې دا موضوع د امنیت کمیسون پورې تړلې ده چې په راس کې رئیس صاحب رضایي ده. نو دا معلومات یعنی حقایق ټول هغه سره دي تابعیته په هغه باندې. نو بیا هم موږ د څلورو پنځو رئیسانو ګډ کمیسون ده چې موږ ګډه پرېکړه ونه کړو. نو انشاءالله یو کمیسون ځانګړی دا فیصله نه شي کوی چې د وزیرانو هغه ته خراغ لاست وایي. دغه پنځه کمیسونونه به پرېکړه کوي بیا به نومان وزیر صاحبان رایګیری ته راځي.
تاسو د مرکزي کمیسون د تفتیش د برخې مشر یاست او تر ډېره برخه پورې څېړنه په دغه برخو کې د هغه موضوعاتو په اړه باندې چې دغسې پیچلي برخه لري تاسو ته راجع کیږي. معلومات څه دي په ولس جرګه کې دننه؟ یقینا یو آوازه داده چې ځینې کمیسونونه لکه دننه په ولس جرګه کې هم دغه بحث مطرح شو چې غواړي د ځینې یو کسانو سره په جال باندې یو شمېر مسایل مخته کړي. ځینې غواړي وایي چې شپږ نور نومان وزیران چې وړاندې وزارت هم کړی دغوی سره بیل دي چې څېړنې وشي مسایل مخته لاړ شي. دغه مسایل تر کومه حده پورې جدي دي او تاسو څومره اندېښمن کړي یاست؟
ایمال صاحب زه هیڅ اندېښنه ورته نه لرم ولې چې په دې کمیسون کې زه خپلم برخه لرم چې څوک دو تابعیته وي دا ورسره موږ هم نه منو. دا به موږ ګډه پرېکړه کوو. د ګډې پرېکړې په اساس به د ولسي حیاتي ادارې ته دغه موږ ګډ یعنی په ګډ کمیسون په ګډه پرېکړه باندې به اسناد موږ ورته مخکې کوو.
یعنی داسې اندېښنه نشته دی چې ګنې هغه نومان وزیران چې دوه تابعیته لري هغوی به او یا به هم هغه چې تحصیلي سندونه مشکل لري هغوی ته به رایه ورکړل شي؟
ایمال صاحب زه تاسو ته انشاءالله پوره ډاډ درکوم او ټول د افغانستان ولس ته دغه ډاډ ورکوم چې څوک دو تابعیته وي د هغې باندې به موږ په دغه کمیسون کې دغه پرېکړه موږ نه کوو او نه به انشاءالله ولسي جرګې تالار ته راځي.
دا خو منئ چې یو شمېر کسان شته چې دوه ګونې تابعیت لري او داسې کسان هم شته چې تحصیلي سندونه یې ستونزې لري؟
ګوره زه راځم چې موږ پورې جرمي او باکیداری د مالی کنه موږ پورې مربوط دي. خو زه چې څومره پوهېږم کنه او څومره ما ذهن ده چې دو تابعیته به وي داسې یو دو کسو ته اشاره کیږي کنه چې هغه دو تابعیته دي هغه خو واضحه ده ټول ملت ته به انشاءالله واضحه کیږي. تاسو سره به بیا موږ مرکه کوو او چې وړاندې اونۍ کې څه را روان دي څه حقایق دي انشاءالله موږ به درته په ډاډه کوو. موږ پوره په اطمینان سره زوایم چې کوم وزیر ستونزې ولري هغه به انشاءالله رحمان تعالی ارته نه راځي.
د وکیلانو بحث چې کله مطرح کیږي دا هم مهمه ده چې تیر ته یو ځل وکتل شي. وړاندې په ولسي جرګې باندې ډېر داسې تورونه هم لګېدلي دي، حتی خپله د ولسي جرګې د داخل د تالار نه د ملت استازو پر نورو د دورو کې په یو بل باندې نیوکې وکړې چې ګنې په تشنابونو کې آن پیسې معامله کړې دي په خاطر باندې چې نومان وزیرانو ته رایه ورکړي یوه مسله ده. دویم د دغه اندېښنه بیا څومره جدي کیږي چې دغه خبره څومره ځنډېږي، د خلکو اندېښنې ورسره زیاتېږي چې درې اونۍ بلکې میاشت حتی شاید نور هم دا پروسه اوږده شي. نو د دې پروسې د لنډېدو لپاره څه شته، هر عقل په فکر کې او د اندېښنو ته ځواب څه دی؟
ګوره ایمل صاحب، دغه لنډېدل په دغه وخت کې کیږي چې د وزیرانو اسناد تکمیل شي او تالار ته مخکې چې څومره ځنډېږي معنا به یې دی چې د وزیرانو د اسنادو په مشکل باندې دا ځنډېږي.
که چیرې په ولسی جرګې څخه هغه کسان چې دوه طبیعت لري یا هم تحصیلي سندونه مشکل ولري پاس شي او د وزیر په توګه باندې لوړه وکړي یا هم د وزارت څوکۍ ته ورسیږي، اما په وروستیو کې دا مسایل را برسېره شي چې لکه ځینې کسان چې وړاندې هم ویلي وو چې دویم طبیعت نه لرو اما اوس په افغانستان کې نشته، په چیرې چې دویم طبیعت هلته نه، ځینې مثالونه ډېر دي، د ستاسې ځواب به ملت څه سي؟
اما خو مل صاحب تاسو ته وړاندې وویل که نه چې انشاءالله رحمان اول د دې کمیسیون په پرېکړه کې که نه زم ناست یم، دا حیات چې پنځو کمیسیونو ته دن سپارل شوي د دې په راس کې زم یم. اول خو دا زه درته وایم چې څوک دو طبیعت انشاءالله هغه موږ نه نه تېرېږي، بیا که دوی احیانا تیری کړه دوی غیر قانوني کار وسه دغه ولس ته به موږ دغه هغه وزیران چې دو طبیعت موږ به رسا په رسنیو باندې راوځو او چې څه حقایق یو انشاءالله تاسو ته به وړاندې کوو.
د دې څومره ډاډ شه چې راتر لګه د کمیسیونونو کارونه چټک شي او د کابینې په اړه باندې به هم یو پریکړه دننه ولسي جرګه کې وشي.
ایمل صاحب دا خو ګوره اوس داخلي خبرې دي، وی باندې ولس ته معلومات ډېر کم حاصلېږي. کمیسیونونه دغه ولس وکیلان غواړي چې د دوی زر تر زره دغه وزیران معرفي کړي او د افغانستان د بحراني حالات کې دا غواړي چې دوی څومره زر کېدلی شي چې دغه وزیران معرفي کړي، خو چې یو وخت دغه وزیران اسناد یې تکمیل نشي د تکمیلېدو په حالات کې نه وي، نو څنګه دغه وزیران موږ هغه ته پیشنهاد رای کړی تا؟
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه ایمال صاحب.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
وچ زن مستان کرم ستمن دیوان